کوم فروخ صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار اته بجې دی د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی له هر ممکنې لارې به په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټن ځایونو د ځپلو ملاتړ وکړي. د امریکا د استخباراتو دوه پخوانیو چارواکو ویلي دوی ویریږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا اداره کیږي او تر اغیز لاندې به وي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرامونه خپرو. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبر نوتا. د خبرونو سرټکی د افغانستان په اړه د سیمه ایزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیږي. د کونړ چارواکو تایید کړی ده چې تیر ماښام د دې ولایت پر شولتن او شیګل ولسوالیو د ډیورن له بلې خوا د هوان مرمۍ لګېدلې او د عراق په شمال او د ایران په ځینو برخو کې زلزلې له 140 زیات کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان په اړه د سیمه ایزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړه شي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش به د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د ښاغلي دانش د دفتر مرستیال محمد رشید محمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
در این کنفرانس قرار هست که روی کمک های اقتصادی به افغانستان بحث شود و همچنین قرار است که موافقت نامه رای لاجورد هم به امضا برسد.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع او د خونو د عمل پلاوی په مشرۍ یو شمیر افغان پانګوال هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اشقابات ته ولاړل. د سوداګرۍ او صنایع او د خونو چارواکي وایي چې افغان پانګوال به د سوداګریزو فرصتونو او لمنځنۍ آسیا سره د ترانزیتي ستونزو په اړه د دې غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پرون ماښام د ډیورن کرښې له پورې غاړې د دې ولایت پر شولتن او شیګل ولسوالیو د هوان مرمۍ توغول شوي دي. د کونړ امنیه قمندان جمعګل همت ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیر ماښام له 5:30 بجو د شولتن پر ځینو سرحدي سیمو د هوان مرمۍ لګېدلې. هغه دا هم وویل چې تر شولتن مخکې په شیګل ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو مرمۍ لګېدلې دي. ښاغلي همت وویل د پرونیو بریدونو د تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نشته، خو وړمه ورځ پر دنګام ولسوالۍ شاوخوا 5 اوس مرمۍ لګېدلي چې یو کس یې ټپي کړی و. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره خبرې کړې. اجرایه ریاست په یو بیان کې وایي چې عبدالله عبدالله د امریکا او ناټو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره په پرونۍ غونډه کې د هیواد پر روانو امنیتي تحولاتو او اوسنی وضعیت بحث وکړ. اجرایه ریاست د دې خبرو زیات جزئیات نه دي خبره کړي. په بیان کې راغلي چې د دواړو په کتنه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات بریالي وبلل شول. ښاغلی نیکلسن اوس په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له هغې غونډې وروسته افغانستان ته راستون شوی چې د هیواد ته د شاوخوا 3000 نورو بهرنیو پوځیانو د استولو پریکړه پکې وشوه. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې له عراق سره د دې هیواد په سرحد کې یوې سختې زلزلې له 141 زیات کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د دې وزارت په یو بیان کې ویل شوي دا زلزله پرون ناوخته وشوه او په ترڅ کې لږ تر لږه 1860 تنه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ایران په ځینو دولتي رسنیو کې د ټپیانو شمیر زر تنه ښودل شوی. د دې زلزلې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د اټکل له مخې د ریختر په مقیاس 1.3 درجو ته رسېده او ټکانونه یې په ترکیا او کویت کې هم احساس شوي دي. دا اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبجا ښار د جنوب ختیځ د جنوب لویدیز په 2.5 کیلومتره کې او د ځمکې په 3.9 کیلومتره ژور تل کې و. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې چارواکو ویلي چې د تلفاتو شمیره ښایي لوړه شي. د عرب لیگ ټولنه به پر روانونه کې په قاهره کې یو ځانګړې غونډه راوبولي څو د هغه څه په اړه چې په سیمه کې د ایران سرغړونې بلل شوي بحث وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته د لیږل شوي یادداشت په اساس دا غونډه د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او سعودي ترمنځ په سیمه کې لانجو زور اخیستی. په قاهره کې د عرب لیگ ټولنې د غونډې هدف پر ریاض د یمن د حوثي اغیانو لخوا د راکټي حملې څیړل بلل شوي. لبلی خوا سعودی ولیعهد محمد بن سلمان پر ایران تور لګولی چې حوثی یاغیان په بالستیک توغندیو سنبالوي څو عربستان په نښه کړي. ایران دا ادعا رد کړې دي. د لبنان جمهور رئیس میشل اون وایي چې د صدراعظم سعد حریری ازادي په ریاض کې محدوده شوې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو له مخې حریری په ریاض کې په جبر سره ساتل کیږي. حریری تېره اونۍ د لبنان د صدراعظم له څوکۍ څخه استعفا اعلان کړه او ویې ویل په لبنان کې امنیت خوندي نه دی. هغه له استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره پرون په عربستان کې مرکه وکړه او ویې ویل په راتلونکو ورځو کې خپل هیواد ته ستنیږي او هیچا هم استعفا ته نه دی اړ کړی. سعودی عربستان دا موضوع رد کړی چې ګنی سعد حریری له خپلې خوښې پرته په ریاض کې ساتل کیږي او یا هغه استعفا ته اړ ایستل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې وابورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له هرې ممکنې لارې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د ځپلو ملاتړ کوي.
که پاکستان بالاخره د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس وانخلي، بله لاره نشته بدون د دې چې نړیواله ټولنه مرکزونه په هره طریقه چې وي له منځه یوسي.
ولس مشر اشرف غنی وایي هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې مداخله وکړي. د سیمه ایز همکاري د ټولنې غونډه سبا او بل سبا پیشقابات کې د افغانستان په اړه بحث کوي او د افغانستان پلاوی هم د ولس مشر د دوهم رسیال په مشرۍ ګډون پکې کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د استخباراتو دوو چارواکو ویلي دوی ویریږي چې د امریکا ولس مشر ډونالډ ټرمپ د خپل روس سیال ولادیمیر پوتین لخوا اداره کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د انصاف پلټه کې او د ازادۍ او اوریدونکو پروګرامونه وړاندې شي. تر پای را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هرې ممکنې لارې په پاکستان کې د تروریستانو د امن د پټنځایونو د ځپلو ملاتړ کوي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د جنوبي آسیا یو مشر امریکایي څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي چې ممکن امریکا په راتلونکو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو حملې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان د تروریستانو له ملاتړه لاس په سر نشي، له هرې ممکنې لارې په دغه هیواد کې د تروریستانو د پټنځایونو له هدف ګرځولو ملاتړ کوي. دا خبره د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل په پاکستان کې د تروریستانو امن پټنځایونه د افغانستان د ثبات لوی خنډ دی او باید وځپل شي.
که پاکستان بلاخره د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس وانخلي، موږ په اخیده باندې بله لاره نشته بدون د دې چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات په خپله باندې هغه مرکزونو باندې په پاکستان مې فشار راوړي او هغه مرکزونه په هره طریقه چې وي هغه له منځه یوسي یا یې وسوځي.
په دې وروستیو کې د جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د ویلسن انسټیټیوټ مشر څیړندوی مایکل کوګلمن د پاکستان د نیوز ورځپاڼې ته ویلي د ټرمپ اداره کېدای شي په راتلونکو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مشخصو ځایونو باندې د بی پلوټ الوتکو بریدونه وکړي. هغه دا هم ویلي لکه څنګه چې د طالبانو مخکینی مشر ملا منصور په بلوچستان کې په ډرون حمله کې ووژل شو، ورته حمله په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم کېدای شي. کوګلمن د دې احتمالي بریدونو سبب د امریکا د غوښتنو د پوره کولو په برخه کې د پاکستان پاتې راتلل په ګوته کوي. پاکستان وروسته له هغه له امریکا سره حساس شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ګواښ وکړ که پاکستان د تروریستانو پټنځایونه نه ځپي امریکا په خپل اقدام کوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د امریکا حکومت ته واضح کړي چې که د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه وکړي ځواب به ورکړي او که امریکا ته د ترهګرو پټنځایونه معلوم وي نو پاکستان ته دې ووایي څو دا هیواد یې له منځه یوسي. د اګست په میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د پالیسۍ له اعلان سره سم ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ورپسې نورو لوړپوړو چارواکو له پاکستانه وغوښتل چې د تروریستانو له ملاتړ او هغوی ته له پناه ورکولو ډډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي د پاکستان دریز نه دی بدل شوی او داسې کومې نښې نه دي لیدل شوي چې پاکستان دې تروریستان هدف وګرځوي.
تر اوسه پورې عملاً داسې کوم کار نه دی لیدل شوی چې هغه د حقانی ډله یا مثلا د طالبانو ډله یا نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې ځپل شوي وي او یا د پاکستان نه شړل شوي وي او یا هغوی کوم څوک نیولی وي یا بندي کړي وي او یا نښې نفرې ښکاري شوي وي.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې دښمن لا هم د پاکستان له امن پټنځایونو فعالیت کوي خو هیله ده چې دا هیواد په څو میاشتو کې خپل دریځ بدل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي افغانان له غیر قانوني اجراتو څخه پوزې ته را رسیدلی دي. د ولسمشر په وینا هیچا ته به دا اجازه ورنکړل شي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې مداخله وکړي. دا څرګندونه ولسمشر غنی د څارنوالانو د فراغت په مراسمو کې وکړي او همداراز خبرداری ورکړ چې غیر مسؤول وسلوال به غیر قانوني اجراءاتو ته پرې نږدي. په دې اړه تفصیل حدیث پردیس اوروي.
د افغانستان د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس په پای کې د دغه هیواد جمهور رئیس د عدالت په تامین د ټینګار ترڅنګ ویل چې د ده په ګډون هیڅوک د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې حق نه لري. ولسمشر غنی همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته ګواښ وکړ چې د غیر مسؤولانه چلند په دوام سره به یې زندان ته واچوي. ولسمشر خلکو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته په خطاب کې وویل
ما مداخله نمی کنم
دی وایي زه مداخله نه کوم او هیچ چاته د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې اجازه هم نه ورکوم. دا د قضیې منفي اړخ دی. موږ باید اول له زور او غږیږو ځکه ګواښل کیږو او ګواښ په ګواښ ثوابوو. غیر مسؤولو وسلوالو تاسو ته په وضاحت وایم چې که غیر مسؤولانه چلند مو وکړ په قفس کې به واچول شي. د افغانستان خلک له بې قانونۍ څخه پوزې ته راغلي دي. اوس چې دستګاه له پاسه پاکه شوي خلک د نتیجو انتظار باسي. ولسمشر غنی همداراز د ولسوالیو په کچه د څارنوالانو ولسوالانو او امنیه قمندانانو ترمنځ پر کاري همغږۍ د ټینګار ترڅنګ وویل چې له دې وروسته باید سیمه ییز چارواکي له یو بل سره چارې یو شان مخته یوسي. امنیتي ستونزې یو له هغه عواملو ګڼل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قانون په عادلانه توګه پلی نه شي. په نامنه سیمو کې د څارنوالانو نه موجودیت هم خلک اندېښمن کړي دي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس د پای په مراسمو کې چې پارک مڼې کې جوړ شوی و ویل راتلونکی کال به افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي. د ښاغلي غنی په خبره راتلونکی کال به د ځانګړو ځواکونو په ګډون ټول قوتونه د ثبات د ټینګښت لپاره تاروزي بڼه غوره کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک هم چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و ویل چې د څارنوالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره به د ولسوالیو په کچه کار وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې منشي وایي امنیتي بنسټونه باید له څارنوالۍ سره په ګډه پر ټولو عادي وګړو او زورمندانو قانون یو شان پلی کړی. عبدالقادر زازی وطن دوست د یک شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخره چې د مونږه قضات او سرنوالان او پولیس د مونږه د قانون یو شان تطبیق کیده څه نشي چې یو 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 عادي فرد سره چې مثلا یو وخت پنچا ور سره گیر کیږي هغه ته جزا ورکول کیږي او هغه بند کیږي او هغه ته جزا ورکول کیږي.
د ښاغلي زازی په خبره په ځینو مواردو کې قانون پر زورمندانو پلی کیږي. نوموړی وایي که حکومت پر ټولو قانون یو شان پلی کړي نو د خلکو په ملي شورا کې د خلکو د استازو له هرکلی سره به مخامخ شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د ناټو په غونډه کې پر ګډون سربیره په هغه مهمه غونډه کې هم ګډون وکړ چې د هیواد د شمال د امنیتی وضعیت په اړه جوړه شوې وه. طارق شاه بهرامی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د شمال د امنیت په اړه ناسته د جرمني په نوښت جوړه شوې وه چې د 13 هیوادونو استازي پکې حاضر وو. محمد حدیث پردیس راپور راکوي.
د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه نړیوالې ناستې کومه تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې له افغانستانه بهر د دغه هیواد د شمال د امنیتی وضعیت په اړه غونډه کیږي. په بروکسل کې د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې دغه ناسته د جرمني په نوښت او د 13 هیوادونو د استازو په ګډون د روانې اونۍ په پیل کې شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامی وایي په دغه غونډه کې د شمالي ولایتونو د امنیت د خوالي په هدف خپلې طرحې شریکې کړې.
برلوي اشتراک د مجلس وزرای دفاع کشورای ناتو ما د مجلس کې به
د وی د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر ګډون سربیره مو د شمال د امنیتی وضعیت په اړه هم په غونډه کې چې د جرمني په ګډون د 13 هیوادونو استازو په کې برخه اخیستې و ګډون وکړ. په دغه ناسته کې په دې ګټور بحثونه وشول چې څنګه په شمال کې د ملي اردو پولیسو او د جرمني ځواکونو ملاتړ وشي چې دلته امنیت ټینګ شي.
اردو افغانستان پولیس افغانستان او قوات جرمني د دوجه حمایت وکړن تا امنیت صفات شمال تامین شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر ازبک او ترکمن مشرانو سره په کتنه کې د شمال لپاره د ځانګړو امنیتي پلانونو خبره کړې ده. له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د شمال او په ځانګړي ډول د شمال ختیځو ولایتونو د امنیت خرابېدو د خلکو تر څنګ د منځني آسیا هېوادونو په ځانګړې توګه روسیې هم اندېښمنه کړې ده. روسیې په وار وار په افغانستان او په ځانګړې توګه په شمال کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په وروستیو کې خو داسې رپورټونه هم خپاره شول چې کرملن د دغه امنیتي ګواښونو د دفع کولو لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. که څه هم مسکو له طالبانو سره د مرستې رپورټونه رد کړي، خو څه موده وړاندې افغان ولسمشر یوې ولسي غونډې ته وویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې میلیونونه افغانان یې وژلي دي. پوځي کارپوهان بیا د بروکسل په څنډه کې د شمال د امنیتي وضعیت په اړه ناسته نمایشي او د روسیې د اندېښنو د رفع کولو یوه هڅه ګڼي. له ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
دین او اینا هر قدر که در شمال بجنگن باز هم اکمال شده میره، ولی اگر به این معنا باشه که
دیوی دوی چه هر څومره په شمال کې وجنګیږي بیا هم اکمال کیږي، خو که دا ډول ناستې د دې لپاره کیږي چې روسیه خوشاله کړي تر کومه چې د افغانستان په لویدیس کې د وسلوالو هسته لمنځه یو نوړل شي شمال نشي هم نکیدای. د ښاغلي امرخیل په خبره په افغانستان کې د روانې جګړې ریښې له هېواده بهر دي او لازمه ده چې پر افغان حکومت سربیره هغه هېوادونه چې له دې عمل اندېښنه لري په خپلو لازمو فشارونو سره د یادو ریښو په وچولو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانشوی د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان یاریکا و مغونډه به د کابل لپاره له لاسته راوړنو ډکوي. ښاغلی دانش په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ د سه شنبه په ورځ ترکمنستان ته ځي. د ریکا اوومه غونډه د روانې نومبر میاشتې په 14 یعنی سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیږي او دوه ورځې دوام کوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغانستان د ریکا له اومې ناستې نه د مهمو اقتصادي لاسته راوړنو تمه لري او ویل کیږي چې په دغه ناسته کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک سي. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د رئیس مرستیال محمد رشید محمدی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ترکمنستان چې د دغه غونډې کوربتوب کوي هدف یې افغانستان ته د اقتصادي مرستو جلبول دي. ښاغلی محمدی زیاتوي د ریکا اومه ناسته د افغانستان لپاره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده او د ښاغلي دانش تر څنګ به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم پکې ګډون وکړي. هغه وایي ټاکل شوې په دغه ناسته کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په دوام بحث وسي او همداشان به د لاجوردو د لارې توافق لیک هم لاسلیک سي. ښاغلی محمدي دغه شان زیاتوي د ریکا اومه غونډه د سیمې په کچه د افغان حکومت اقتصادي پروژو ته لومړیتوب ورکول دي. د نوموړي په وینا په دغه پروژو کې انرژي، سوداګرۍ، ترانزیت، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د زیربناو رغول او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان لاسرسی شامل دي. دي. د محمدی په خبره د دغه ناستې په څنډه کې به د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د ریکا شپږمه غونډه کې چې دوه کاله وړاندې په کابل کې جوړه سوې وه، د شاوخوا اتیا هیوادونو چارواکو، د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په تمدید، د افغانستان د ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو د هڅو په ګړندیتوب، او په جنوبي او مرکزي آسیا کې د افغانستان په اقتصادي ادغام ټینګار سوی وو. د اشقابا د ریکا په ومه ناستې کې به د شاوخوا دیرشو هیوادونو د اقتصاد او بهرنیو چارو وزیران او له شلو څخه د زیاتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آرین یونوای د ریکا ومه ناسته د اقتصادي همکاریو د جلبولو لپاره افغانستان ته یو ښه فرصت دی.
دغه د افغانستان لپاره یو سرنوشت ټاکونکی کانفرنس دی، او په دې کې باید د افغانستان حکومت ډیر قوي مدیریت او ډیر قوي لابیو کې تر څو هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي او تعهدات لري تر څو د هغې کومکونه دی جلب کړي، او هغه وعده چې دی د افغانستان د حکومت سره کړي هغې ته عملي جنبه ورکړي.
د افغان ولسمشر د دویم مرستیال دفتر وای د ریکا په ومه غونډه کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک سي، هغه لار چې د افغان حکومت په وینا د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت دهلیز پرانیزي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ مطبوعاتو مخکتنه. واشنگتن پوست ورځپاڼه د افغان هوایي ځواک د رغونې د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې متحد ایالات غواړي په افغانستان کې د هوایي قوت یو تسونامي یا سمندري طوفان جوړ کړي، خو د ورځپاڼې په وینا د دې قوت اغیزمنې نتیجو ته کلونه پکار دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څونی مخکې ویلي وو افغان هوایي ځواک به د 1950 بلک هاک هلیکوپټرو په لرلو سره د هوایي قوت داسې یوه تسونامي جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې روان ولاړ حالت به مات کړي. خو واشنگټن پوست لیکي دا هلیکوپټرې چې د هغو پر چمتو کولو او افغانستان ته د هر یوې پر لیږلو څه باندې $1 میلیون لګښت راځي، لږ تر لږه تر راتلونکو څو کلونو د جګړې پر بهیر د پام وړ اغیز نه شي کولای، ځکه د ورځپاڼې په وینا ټاکل شوی چې دا هلیکوپټرې به د لوجستیکي اکمالاتو، روغتیایي خدماتو او پوځي پرسونل د رسولو په عملیاتو کې په تدریجي ډول د پخواني شوروي اتحاد د وخت د می 1 هلیکوپټرو ځای ونیسي. واشنگتن پوست زیاتوي دا هلیکوپټرې هسې هم د افغانستان د جګړې ډګر ته ناوخته رارسېدلي، ځکه د ورځپاڼې په وینا افغان پوځ ته د دې هلیکوپټرو د تسلیمولو بهیر پڅ او د هغو د پیلوټانو د روزنې بهیر اوږد دی، یعنې په هرو دریو میاشتو کې شپږ پیلوټان د ترینینګ له کورسونو فارغېږي، او همداراز له می 1 روسي هلیکوپټرو څخه کار اخیستل هم دوام کوي. واشنگتن پوست د متحدو ایالاتو د پوځي هوایي روزنې د پروګرام د مرستیال مشر ډګروال داریل اینسلی له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان پوځ ته د دې هلیکوپټرو تسلیمول د مار د سر د نیولو په څیر اسانه کار دی، خو د پیلوټانو او عملي روزنه، د هلیکوپټرو ساتنه او مراقبت، او هغو ته د پرزو برابرول د مار د لکۍ د نیولو په څیر ګران کار دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه د ایران د حکومت لخوا سوریې ته د افغانانو د استولو د ناوړه عواقبو په اړه په یو مطلب کې لیکي هغه افغان جنګیالي چې ایران یې د سوریې جګړې ته استوي په خپل هیواد کې د ویرې باعث کیږي. د راپورونو له مخې ایران زرګونه افغان کډوال د فاطمیون ځواک په لیکو کې د سوریې جګړې ته استولي. نیویورک ټایمز د بامیان د یکاولنګ ولسوالۍ له هغو دوو اوسیدونکو سره خبرې کړي چې د فاطمیون په لیکو کې وو، خو اوس د سوریه له جګړې خپلو کورونو ته ستنه شوي دي. دوی په امنیتي دلایلو نه غواړي چې هویت یې افشا شي. ورځپاڼه د یو له قوله لیکي چې وایي قمندانانو به تل ویل چې دوی به یوه ورځ بامیان د فاطمیون ځواکونو په مرکز بدل کړي، او د بل یو له قوله لیکي چې وایي هلته به تل دا خبرې کېدې چې تاسو به هم بالاخره په خپل هیواد کې جګړه کوئ. نیویورک ټایمز لیکي د فاطمیون جنګیالي د ایران د مذهبي مشر لخوا د ستاینې لیکنې پر خپلو مټو تړي، او زیاتوي ډیری افغان چارواکي د دې پوښتنې په اړه فکر کوي چې دا جنګیالي به خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته څه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم نړیوالې موضوع ته ورځو. د امریکا دو پخوانیو استخباراتي چارواکو ویلي دوی ویره لري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین لخوا اداره کیږي او د هغه تر اثر لاندې بوي. د سرګندونی یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر ټرمپ وویل د په باور د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د مسکو د لاسوهنو په انکار کې د ولسمشر پوتین سرګندونې صادقانه وي. صفی الله ستانکزی د رویټرز خبری آژانس په استناد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای پخوانی رئیس جان برینن او د ملی استخباراتو مخکینی مشر جیمز کلیپر وایي که څه هم د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره د موسکو د احتمالي اړیکو په اړه یوه څیړونکې شورا څیړنې کوي، خو ټرمپ پخپله له موسکو سره اړیکې سمې نه اداره کوي. برینن چې پرون له کلیپر سره یوځای د سی این این ټلویزیون په سټیټ آف د یونین پروګرام کې خبرې کولې وویل فکر کوي ولسمشر ټرمپ له هغه څه چې ولسمشر پوتین یې په توان کې لري ډارېږي.
Mr. Trump is for whatever reason
they way fikr kom khagla Trump pa har dalil chi wi la Putin darigi ya da la hagat so wirigi chi Putin itwan lari aw ya ham la hagat so wira lari chi da tahqiqat pa natija ki ba barban chi.
It's very worrisome and I think it sends a worrisome
Brennan jatakra hagat chi Trump da Rusi pa wran de gora kadi ya sadagi da ya bi khabari aw ya ham wira. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی رئیس جیمز کلیپر هم ویل بهرنی مشران چې د ولسمشر ټرمپ لپاره سری غالي هواروي د هغه د متاثر کولو توان لري. کلیپر زیاته کړه چینایان او روسان فکر کوي چې کولای شي ټرمپ تیر باسي. د امریکا دوه پخوانی لوړپړو استخباراتي چارواکو وروسته له هغه دا څرګندونه وکړه چې ولسمشر ټرمپ د یکشمې پر ورځ په ویتنام کې ویل زه فکر کوم ولسمشر پوتین پر اختیار هم دا احساس لري او په کلکه احساس کوي چې د زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. د امریکا د خزانو وزیر سټیف منچن بیا په سټیټ آف د یونین پروګرام کې ویلي له چین او روسیې سره د اړیکو په ناسم مدیریت کې په ولسمشر ټرمپ باندې شوې انتقادونه بې ځایه او د خندا وړ دي. هغه ویلي څوک ولسمشر ټرمپ تیرېستلای نشي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو، ازادي راډیو تل په خپلو خپرونو کې د ټکنالوژۍ د وروستیو پرمختیاو په اړه هم معلومات خپروي. د دې په دې خپرونه کې هم اسمت څاروان یو ځل بیا تاسو ته یو معلومات برابر کړی دی.
اوبر د هوایی ټکسی په اړه له ناسا سره یو موافقه لاسلیک کړه. ویل چې تر 2030 پورې به په لاس انجلس کې هوایی ټکسیان فعال کړي. د امریکا د فدرالي حکومت له تړلې ادارې ناسا سره د اوبر په موافقه کې په دې هم سلا شوې چې په ټیټه ارتفاع کې د بی پیلوټه الوتونکو موټرو یا هوایی ټکسیانو د مدیریت او کنټرول په برخه کې به همکاري کوي. د سی این بی سی نیوز د راپور لمخې ناسا له څو نورو کمپنیو سره همکار پیل کړی څو په ټیټه ارتفاع د هوایی ترافیک اداره او کنټرول رامنځته کړي. په هوا کې د الوتونکو ټکسیانو د شمیر له زیاتېدو سره به بیروبار زیات شي او هوایی ترافیک هم د ځمکني ترافیک په شان نظم او کنټرول ته اړتیا پیدا کوي. یو اس ټوډی ورځپاڼې هم ویلي چې اوبر د لاس انجلس له سانډسټون پراپرټی سره موافقه لاسلیک کړې چې په ښار کې د اوبر هوایی ټکسیانو ته د کښېناستو او لمځکې د پورته کېدو اډې جوړې کړي. لاس انجلس به د امریکا دوهم ښار وي چې هوایی ټکسیان پکې فعالېږي. تر دې وړاندې په ډالاس کې د دغو ټکسیانو د فعالېدو په اړه قراردادونه شوي دي. په پام کې ده چې په لاس انجلس کې د 2028 تر اولمپیک سیالیو وړاندې هوایی ټکسیان پوره عام شوي وي. د سږ کال په فبروري کې اوبر کمپنۍ د ناسا انجینیر مارک مور چې د پرمختللو الوتکو انجینیر دی د خپلو هوایی ټکسیانو د پروژې لپاره وګمره.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه امیکی هلی و ټول کارمندان ته د راډیو ازادي. موږ تقریبا 300 کوره د زمرات څخه مهاجرین راغلي چې په شورغان علاقه او دارنګ د سیپول په دانه کې ترشنه اسمان لاندې ژوند کوو. شنو موږ ټول یې خو له حکم موږ ازو شی د مالوس او هغه ټول مکمل پریشان ورن اور واچل د هم ټکو څخه په شرا وخت له وز دلته په دغه سیره ډاګ باندې ژوند کوو. نه حکومت او دارنګ هیڅ څوک نه دی راغلی پر موږ پوښتنه نه ده کړې. حکومت موږ سره هیڅ نه همکاري نه ده کړې. نو موږ هیله کوو د حکومت د مشرانو څخه چې موږ دغه آواز واورې از مور سر خپل همدردی را سره وکړي، از مور سره کومکونه وکړي. مور هغه څه چې ازوغونه وه دا رنګه څه چې مو کن غلې او کورونه وګره دا شان ورونه ور واچوله. نه هېڅ شی د خدای نه لرو، نه کېږدۍ لرو، نه داسه نه هسه. بس هغه سرونه د ماشومان سره راباسلي دي، شی د خدای نهسه. ماشومان مو ټوله دا څو شپې یخ به وله، یخ ډېر یخ دی په دې ملک کې. موږ هیله ده چې ژر تر ژره مور سره یو نوه همکاري وشي. وسلام.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري 8:13 وي. قدرمن اوریدونکو، تاسو په دې پیغام کې د یو بې ځایه شوي هیوادوال خبرې واورېدې چې شکایت لري او مرسته غواړي. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. د عدالت په لټه کې پروګرام خپرو او همداراز د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تاکل شوی چې د افغانستان په اړه د سیمیزه همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان په استازي توپ محمد سرور دانش د ولسمشر دوهم رستیال او افغان پلاوی ګډون کوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پرون ماښام د ډیورند کرښې له پورې غاړې د دې ولایت پر شولتن او شیګل ولسوالیو د هوان مرمۍ توغول شوي دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د هیواد روان امنیتي وضعیت او د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان پوځ د عملیاتو په اړه په افغانستان کې د ایران نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره خبرې وکړې. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې له عراق سره د دې هیواد په سرحد کې یوې سختې زلزلې له 141 زیات کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د عرب لیګ ټولنه پر روانه اونۍ کې په قاهره کې یوه خاصه غونډه جوړوي څو د هغه څه په اړه چې په سیمه کې د ایران لاسوهنې بلل کیږي بحث وکړي. او د لبنان ولسمشر میشل اون وایي چې د صدر اعظم سعد حریری ازادي په ریاض کې محدوده شوې ده. نتایج شوي راپورونه وایي چې حریری په ریاض کې په جبر سره ساتل کیږي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د بامیان ولایت د کوهمرد ولسوالۍ د یو وسیدونکي قاری نعمت الله ستونزې راخسته ده. د وی د دغه ولسوالۍ او د ولایت ترمنځ سړک لسو کلونو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلکو ته دومره ستونزې پیښې کړي چې کله کله یې ناروغان په لاره کې مړه کیږي. د دې ستونزې مو له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د قاری نعمت الله او ورپسې به د مسؤولو چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی؟
نومی قاری نعمت الله جامی.
ستاسی ستونزه سده؟
زمون ستونزه پا کهمر که ده اساسی ستونزه ده سرک ده. سرک می پخ نده، سرک خامه ده. دیر مشکلات دی چی و مریضی پیدا شی در کم پوری چی کلنگ یا شفاخانه توری سیگی اگر ساور که. بس ده خب زمون اساسی مشکل ده.
په دې منطقه کې څومره خلک وسیږي او بل دا چې آیا داسې هم کله پیښ شوي چې د دغه ولسوالۍ کوم ناروغ مرکز ته د تګ پر مهال زیات په تکلیف شوی او یا یې ساور کړي؟
بالکل 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 دغه موږ په دې کې شاهد یو. ډېر زره کورونه په دې ولسوالۍ کې احمد کې اوسیږي. تقریبا ډېر کسان موږ په دې شاهد کې یو. کس اپنډکس مریض و اپنډکس هغه په شفاخانه باندې چې ډېر کوشش وکړي چې ورسوي هغه په لاره کې مړ شو. یو هغه یو هلک و درې کلنه، هغه سینه بغل و دیزاینه یو کس یو ډاکټر څنګه ویل شي د بامیان ته ورسوي تقریبا په چارای څنګه پر یا دینه نشدې تایوار کړو بس بیرته راوړی
مخکې د دې سړک وضعیت څنګه پوخو نیمه پوخو کریر پیا چول شوی
نه 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 بالکل پوخ شوی نه تقریبا ترمیم هم نه دی شوی یو ترمیم شوی وی خو بیا هم اوس د بګاډی کې نه ناست یم داسې روان یو چې لکه سړی پیدل دغسې ګاډی هم دغسې سفر کوي
تاسو د دې سړک ستونزه د سیمې له چارواکو سره هم شریکه کړې
سروې هم شوی دی او پیشنهاد هم کړی دی زمونږ د علما او متنفذین د پیشنهاد کړی و والی صاحب ته والی صاحب راغلی و هغه خپل لیدلی و د خلکو ته داسې وعدې ورکړی و چې دوه هفتې په منځ کې راځي و بس دا سړک نور کوم ځای ته لکه چې انتقال شوی دی او په کهمر کې نه دی راغلی کهمر کې ډېر الحمدلله زراعت او ډېر ښه منطقې دي داسې ښه دریا او اوبو هر څه پریمان دي خو لکه سړک نشته هېڅ پکې نه کېږي
تاسو ویل چې والی ژمنه کړې نو ولې د دې سړک جوړول نه پیلېږي
وعدې ورکوي او بس مونږ مند خلک دومره توجه نه کېږي
اوس تاسې څه غواړئ او چې څه باید وشي
بس زمونږ غوښتنه اساسي غوښتنه چې یو سړک جوړ شي او شفاخانې او نور کلینیک جوړ شي چې خلک ستونزه لکه سل فیصد خو نه کېږي بس پنځه فیصد چې حل شي بس دغه هم زمونږ بس
په مجموع کې ستاسې د ولسوالۍ وضعیت څنګه دی ضروري شیان او دارو درمل پکې پیدا کېږي
دوکانونه شته او مارکیټونه خو نه دي جوړ شوی بس دوکانونه شته د زغال د زغال قانون هم شته اوس سړک نشته هر په ځای کې پاتې دي بس
خا دغه سړک خرابوالی د سیمې اوسیدونکو ته څومره ستونزې پېښې کړي
زموږ په زور ژوند کې تاثیر د شپږ فیصد تاثیر راغلی دی مونږ داسې عقبمانده یو چې بالکل بستازي نه دي شوی هېڅ څه نه دی راغلی دلته دغه یو اساسي تاثیر دی چې زموږ په خلکې راغلی دی هېڅ شی آبادي او بستازي نه دي شوی زموږ وختونه داسې دی چې اول باید سړک جوړ شي او نور وروسته دی د معارف او د ما کلینیکو شفاخانې لږ توجه وشي بس دغه زموږ غوښتنه ده
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د بامیانو د والي له ویاند ښاغلي آصف مبلغ سره شریک کړه محترم مبلغ د بامیان ولایت د کوهمرد له ولسوالۍ نه قاری نعمت الله په نامه ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د دوی له ولسوالۍ نه د بامیانو تر مرکز پورې سړک ډیر خراب دی او پام ورته نه کیږي دې دا هم وایي مسؤلین څو وارې ورغلي او سړک یې سروې کړی خو کلونه کلونه په دې سروې تیر شول خو دا سړک پوخ نه شو په دې برخه کې ستاسې نظر غواړو
بله او سرک که مردم گفته شاید وعده ای که اداره محلی داده بود سرک تا سنگ مرکز ولسوالی کهمرد بوده زودی انشاءالله ختم خواهد شد
کوم سرک چه خلکو ویله او دا سیمه زورگانون و اداره اجمنه کرده دا کوهمرد دا ولسوالی دا مرکز سرک ده دا سرک باید دا فایدامی و سرط لخوا کریر شوه وی خو کارونه پیل شوی او انشاءالله جر بپای تورسیگی بله پروژه چی ملی پروژه ده دا بامیانو او دوشی ترمنز دا سرک پروژه ده دا دغه سړک لپاره د زمکو د استعمالک پروسه دوام لري او لا جوړېدو سره به د خلکو ستونزې اوارې شي
مبالغ سب دا وای چې وادي ور سره ډیر شي خو د په خبره دا به کوم ورځ وي چې دغه سړک د جوړېدو هغه عملی کارونه وبیني
سړک درې شکاری چون یک پروژه ملی هست و
د درې شکاری سړک یو ملي پروژه ده په بشپړه توګه زموږ په واک کې نه ده هله د چاملي کارونه یې د ونویم لمریز کال په پسرلي کې پیل شي او سربیره پر دې د دغه ولایت د زینو نورو سړکونو عملی کارونه پیل شوي دي
ستاسو په نظر دا سړک څومره مهم ده او له جوړېدو سره به د خلکو څومره ستونزې هوارې شي
تا حدود زیادی کمک میکنه از مرکز رویسنگ تا بامیان را حدوداً 4 ساعت راه موتر است برای
لرویسنگ نه تر بامیان پورې د سړک فاصله د وړو موټرو لپاره 4 ساعت ده او که جوړ شي نو دغه لار به 1 ساعت یا 1 نیم ساعت لنډ شي او خلکو ته به اسانتیاوي برابرې کړي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل شي د بامیان ولایت د کوهمرد ولسوالۍ یو وسیدونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې دغه ولسوالۍ او د بامیان د مرکز ترمن سړک دومره خراب دی چې ناروغان کله کله د بامیان تر مرکز پورې نه رسیږي او مسؤل چارواکو وویل چې دغه ولایت د سړکونو د جوړولو لپاره سروې شوي او په ځینو ځایونو کې د سړکونو د جوړولو عملی کارونه هم پیل شوي دي داوه د ازادي رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه کتا سه هم کوم ستونزه ولري او د هل قانوني لارې موجوده وي لمون سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا ونې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا راوښتل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تن اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلي و افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نامنۍ له کبله بې ځایه سوي دي، له خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو، سلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا میری د دفندریال احمدی وسیدل کوم. مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ځون کړو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې د بدرنښ پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجه $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښ هیله چې $300 به تا وته وته کول شي. دا یو پیښه پر سر او یو غاډي کرای یو نیم لک روپیه ده د سرپناه ځای خلک من دی دا له $300 تو ته تل شي ماجر دې زو بلې بونان دې زو بلې ازادي راډون ته دې مننه چې ما پیغام خبر کو. سلام احترام
ازادي راډو زړه د پښتون خلکو کډیدار باسه سپاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې مست دا چې نکړو ولې ولا سکورې کې څنګه کورې ساتنګ زمانو بارا ته چې نن دا وڅنګ لار زما جوړ نه پاره.
السلام علیکم. ازادی ازادی سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بېخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته. مکتب شته، دیوالونه نه شته، کلینیک شته، یو کور کې ده. لکه ډېر مشکل سره ما مخکې م ازادي راډیو سره هغه کړی و، خو مونږ ته هغه ونه کړو. ایتان دا لږی کتل خو هغه ونه پس سپینګیری راغون کړه. سپینګیری سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاون هغه پیدا ونه کړم. ایتا نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړي. ډېر مننه ازادي راډیو نه، خوشاله و. بعد
دوستانو لکه چې مخکې مې ویل، ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي، هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکي څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ؟ اوس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسته د کجکي سره فرار رسوي. نو دلته ډېر کډي نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلي دي. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي، چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نو موږ راغلي به زموږ کندهار ته، معنی زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند. هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي. یو وخت د مهاجرین ریاست ته ورغلم، هغو ګرسرې پرېښودل. نه راته یو بد لبز یې لکوه.
تاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-400 کور دلته مختلفو ځایو کې پراته دي. لا به ډېرې او د هلمند خو نو ډېر دي. په سطح ډېر دي. نو منګرخا د کجکي د 300-400 کور دغه شاوخوا په مربوطه سیمه کې ستا شهر کې ودغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې د کمپونه دی ورته څنګه
کمپونه خو نهسته بس دا سین یو باوړی ماوړی کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه دنیا د خپلوانو کړې دي بعد اسین یو ځای ځای بس په سایو کې چې یو دوی خو نه پیدا کړی چا نه یې پیدا کړی او کمپ نه دی ورته منځ سوی نم چا ورته ځخړې دي دا اسین بس په هغه وطنو کې سره تیټي
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي
زه خپل ما دلستانه فامیل دی زه واز یم نو زه وس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی د دغه هلمند او تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم نور مزدوري خواري مینه ده کړی نم چې امر سره سره کړی به دا مزدوري خواري به دا د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیدو مسره
ښه نو بیا دا ستاسو د کور د غړتیاوي پر کولای شي
یا نو وس موږ چې وس حساب دا تر کز موږ رابطه مات زر افغاني بچت و چې مصرف کې نو بس نو ته موږ ته په میاشت کې څلور پیری را رسې څلور زر څلور زر افغاني خو موږ د میاشت بار د دل ستنه خیالداري ما خالي او چغلنه کې بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو دی یا د اختر مراسمونه یا راځو هغه نه کې بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسو
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي آل ته څنګه آل ته مو عاید او ژوند مو شو
بلې و آل ته مو یو بس یو سپک دکانګۍ درلود یو څلور ځکه مو درلود بس مو عاید برابر و نو وس و ناغسته ناغه دکان سره ناغه ځکه سره نو ټول بس مو عیال په غاړه کې لیدل دي دلته د بل په وطن کې ماجر ساتي او بس په شپې ورځ کېرو حالات مو زما په سیر د نور خلکو د بيخي داسې نه پرون یو راتویل ول ولګر سری په ولکه که د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نو ولکه یا په دنیا یې خاين لرم نو داسې نه حالات دی د ماته ډیر خلک زنګونه وي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته غلیست
مست تقریبا 3 کال کېږي
3 کال نو وس څنګه وسم وزته دی ورنه د چې تاسو به تولار سي خپل کور ته
نو د سې د خورې چې زموږ د لوړ کجکی سې پلا چې د لوړ ساري موږ باندې نيجي ول ساري ته دی نيجي د طالبانو د او د حکومت کمربند اعلان دي طالبان دي زموږ په مزکو دغه کې مينونه شخ کړی دي په کوڅو کې او سربېره پر دې سړک پر غاړه باندې پوسټ دي نو یو تر بل ټکان دي سره کې د کجکی س اولیا چې دې چې عرب ولسواله څه پښتنو کې د والي څه پښتنو کې د هری هری وې د شې چې و څلور زره پنځه زره کور ټول د درې څلور کال کې چې پیرار دي چا دروست پر پښتنو لامل نه د کړ سراینو مونږ نړۍ دلی دي پاک صاحب یا مینون نړول دي یا بمان او مرمۍ خراب کړی دي سراینو ځکه مو ټول نه لاندې ټول خراب دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمې ځاغه به یې دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبر دي نه دي چې وزه څوک نه دي په خبر هر یو په خبر دي دا کجکی ولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایونه نه لري ټول موږ کې خراب شوی دي نو څلور زره کور تقریبا ګرځي پیراره دي یا په لشکرګا کې یا په کندهار کې دي
دلته چې تاسو اوسئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړئ دا ورغلی یاست د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو خپل
زه خپل واره لم د ماجرین ریاست ای پلان یونیسیار دفتر براغور څه ول دات تن کیږي ته شو لاسه د ماجرین ریاست ولته چوارل یو پیاده باندې ومده سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غي خواته ورغل نه د شپه کوزت ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مړه د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نه سم باروم زسترته چې به ډیر بد دغه که بارم نو جنرال بیا نو ورغلیم نو چې کوږي کته چې نو بس هم دا عزت مو بس ک څو پم بي عزت کینه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه يم تعداد دغونه د تقسیم مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم ستا
د روزګان د خو خوري به شي ډیر دي هغه خو د هلمند ماجرین وسم هغه ډیر دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشت نږدې پراته دي چې دغه روزه کې هم دغه یو اجازه ورسله چې ګولا ډوډۍ ولا بلک په دروازه کې درلودلې د روزګان د مشتره نږدې دي دلته شاخو هم سره تو کې پراته دي یو خونه دوی خونه پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي روزګار نن په دغه سي بد حالات کې هیڅوک پښتنه نه کوي ارما منو چې یا د شار پر دې پښتنه کوي یا د سارا پر دې پښتنه نه څه کرا وسلی موږ دلې و ما صدر ته په دغه کار په درې کال مولا کې دی لای چې و ساته نشي ده
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدل خالقو دوستانو د همدې کورنیو بې ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځای سوي کورنیو د شمیر په اړه پوښتلې ده.
هغه مارو ارقام چې ملګری ملتونه خبري هغه مارو ارقام د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زمونږ مارو ارقام خي چې د کال لپاره څخه تلوسه پوری یو سل وزره او سلور سو او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کیږي دوه لکه او اته سل وزره او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنه او طبیعي په خلامله بي ځای شوي دي او وس د بيزاشي حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمېر د خپل اصلي سیمه ته ګرځېدلې کله چې د دې سیمه کې وضعیت د تعالی عادي حالت ته ګرځېدلې مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کیږي دوی د خپل اصلي سیمه ته تللې په همدغه موده کې
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي نو دا دومره ډیر تفاوت څنګه راغلی دی
ګورې زمونږ امر او ارقام ځکه ډیرواله خي چې هغه فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري امر او ارقام مونږ ملګری ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بي ځای شوی هغه ورسره مرسته کوي دا هغه امر او ارقام شمیري خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بي ځای شوی هغه سره مرسته کوي کوم مرسته نه کوي د ټولو امر او ارقام راټولو بل دلیل دا دی چې زمنګ امر زکه ډیرواله خي ملګری ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسي نه لري او زمنګ په سلور دي شولایتونو کې زمنګ د فاتر شته مونږ نو ټول افغانستان نه امر ارقام راټولو
میخیل صاحب دغه بي ځای شوی ډیرې د افغانستان په کوم سیمو او ولایتونو کې دي
ډیرې بي ځای شوی مونږ په شمال پوزون کې لرو کندوز ننګرهار هلمند بغلان فاریاب سرپل ورزګان دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې دي شي
بله د تیر کال په اړه تاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بي ځای شوی وو
د تیر کال د همدغه مودې په پرتله د بي ځای شو په شمیر کې کمواله راغله دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بي ځای شوی وو بیرته خپل اصلي سیمو ته تللي یا اوس د پاره چې زمونږ هیوادوال سکالي بي ځای کیږي ځینې تللي رښتاته یو ورځ یا دوه ورځې هلته د بي ځای شوی په حالت کې بیا بیرته خپل اصلي سیمو ته ګرځي دا یو عمده عامل دی چې یو سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي د هغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بي ځای شوی هغه ته د بشري خدمات وړاندې
بله میخیل صاحب یو پوښتنه ده چې دغه کسان ولو که یو کورنۍ مې دوی مرستو ته ضرورت لري دوی ته کوم مرستې برابرې شوی دي تر اوسه پرې اته دوی بعض مشکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې بله
زمونږ هیوادوال چې بي ځای کیږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کیږي تر شپږ میاشتو پورې چې دوی بي ځای شوی هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږ میاشتو پورې دوی ته بي ځای شوی حالت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي په وخت سره دوی سره غذایی مواد او غیر غذایی مواد مرسته کوي نقدي مرسته دوی سره کوي د دې ترڅنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی ډېر تل خپل اصلي سیمو سره یو ځای کړو د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو یعنی هغه ارقام چې تاسو ته وایم چې سکالې په همدغه تیر شپږ میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوي دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي نه سل وی زره او 500 سل وی کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه کول ل 2.5 لک څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوي دا د کی یو شمیر زمونږ هیوادوال لمخ کې نه هم په دې ځای شوی حالت کې پاتې او چې سکالې هغه سره هم دوزل مرسته شوي یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي خو دا منو چې مرسته کمې دي هغه مرسته دوی ته بسنه نه کوي موږ هڅه کوو چې مرسته هم ډیر شي
بله میخاست بیا بله ستون زده ده چی سربیر پر دوگو کورانی چی پا کور که دنه نبی زیاسی ویدی یعنی ده افغانستان ده جگرو لکه بله دیر اگه کسان چی ده نورو هیبادونو سخه امراضی لکه پاکستان یا ایران سخه هغوی هم د دغو بې ځایه سو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زموږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د سرپناه د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، $200 امریکایي په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو $200 یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا $200 کافي نه دی، یعنی د دوی غاړتیاوي نسی پوره کولای. په خلک چې $400 ورکول کېدلې، دوی وسم دا تقاضا لري، نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته $400 پر کورنۍ؟
دقیقا دغه $200 خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوره $200 کم دي، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري، هغه سره $2000 په اندازه مرسته کیږي. نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نو ژوند په پیل کې. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یو انیشار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم $300 ته پورته کړئ. یو انیشار ویلی چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیشار سره نه کوي. د یو انیشار په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا بل عامل و چې یو انیشار خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې $200 ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دې بای وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ولېږل کېږي، چې باش موږ ته ریاست له موږ ورسو موږ ته وکړي نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، په دې اړه ته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شور بچ وکړي میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي، په دې حال کې هغه موږ مشکل زر تر زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکاږي.
مرزا اورورا غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي، په داس کې دا یې شروع دي. دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه بښان نه کوي، دا سال یې جوړ کړی، دا یې شان شروع دي. دا موږ غواړو چې ازادي راي شو څنګه او مکتبونه راته جوړ.
السلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لسوالۍ کې مرض لګیدلای دی، په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکی دي، دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرض ده.
السلام علیکم، ز سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې مروره. دلته موږ غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نه شي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې وسیله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلین نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښتوی هم دی رسېږم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي، او دا پوهنتون د یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهئ. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفون تلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته را سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.